Radio. Radio Wasabi.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو نننۍ خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب درېمه ده چې د 2011 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 15مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به چې د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي واورئ چې په پام کې ده دودیزه لویه جرګه د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړه شي. په روانه خپرونه کې پر دې او همداراز پر نورو موضوعاتو راپورونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. په پام کې ده چې د هیواد دودیزه لویه جرګه د روانې لړم میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړه شي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي دای د نړیوالې ټولنې له مرستو پرته له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو پر بقا باور نشي کولای. او په پام کې ده د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي مړی نن خاورو ته وسپارل شي. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د هیواد دودیزه لویه جرګه د روانې لړم میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړه شي. د لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون یوې غړي صفیه صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرګې د ګډون کوونکو فهرست بشپړ شوی او ډېر ژر به افغان ولسمشر ته وسپارل شي. په دې لویه جرګه کې به په هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او همداراز له متحدو ایالاتو سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک پر موضوعاتو خبرې اترې وشي. د لوی جرګې د کمیسیون د غړي په مرکه کې چې په همدې خبرونه کې خبريږي په دې اړه نور تفصیل اوریدای شي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي که د نړیوالې ټولنې مرستې دوام ونه کړي له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو پر بقا باور نشي کولای. متقاعد جنرال آیکنبیری چې د استرالیا په یو پوهنتون کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل که د افغان امنیتي ځواکونو مصرف 5 میلیارد ډالرو ته زیات شي دا د افغانستان په وس نه دی پوره. ده وویل چې د 2014 کال تر پایه به د افغانستان عواید د 2.5 میلیارد ډالرو تر منځ وي. په پام کې ده چې د لیبیا د پخوانی مشر معمر القذافي مړی نن خاورو ته وسپارل شي. د قذافي مړی چې د مصراته ښار په یوه سردخانه کې ساتل کېده پرون ماښام مرکز ترابلس ته انتقال شو. د لیبیا پخوانی دیکتاتور د پنجشنبه په ورځ په خپل پلرني ټاټوبي سرت ښار کې ونیول شو او وروسته ووژل شو. د دې هیواد انتقالي شورا یو مقام وویل چې ښایي د معمر القذافي مړی په کومه دښته کې په یوه نامعلوم ځای کې ښخ شي. د قذافي زوی او نږدې همکار معتصم به هم نن په یوه نامعلوم ګور کې خاورو ته وسپارل شي. پاکستان پرون د پخوانی ولسمشر ذوالفقار علي بوټو د میرمن نصرت بوټو د مړینې په خاطر لس ورځنۍ رخصتي اعلان کړه. د میرمن بوټو مړی پرون په سند ایالت کې خاورو ته وسپارل شو. په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چارواکو او زرګونو خلکو ګډون کړی و. نصرت بوټو چې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو مور هم وه د یکشنبې په ورځ د 82 کلونو په عمر په دوبۍ کې مړه شوه. دا دوه ځلې په پارلمان کې د وکیلې په توګه انتخاب شوې وه او د 1980 تر نیمایي پورې یې اوبخې د پاکستان د پیپل ګوند مشري کوله. د تونس لوی اسلامي ګوند نهضت پرون ادعا وکړه چې د دې هیواد په لومړنیو آزادو انتخاباتو کې په سلو کې تر ډیر شو زیاتې رایې خپلې کړې. د تونس خلکو د زین العابدین بن علي له 23 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د ملي اسمبلې د غړو د غوره کولو لپاره د یکشنبې په ورځ رایې واچولې. د انتخاباتو رسمي نتیجې به نن اعلان شي، خو لومړنۍ غیر رسمي پایلې د نهضت ګوند ادعا تاییدوي او داسې ښکاري چې دا ګوند به په ملي جرګه کې مسلط وي. او وروستی خبر د امریکا متحدو ایالاتو پرون وویل چې له سوریې څخه یې خپل سفیر د هغه امنیت ته د جدي خطر په خاطر ایستلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وویل سوریې ته بیرته د سفیر رابرت فورد تاک په سوریه کې له امنیتي حالت سره تړلی دی. له بلې خوا په واشنګټن کې د سوریه د سفارت یوه ویندوی وویل چې سوریه په متحدو ایالاتو کې خپل سفیر د امریکا د اقدام په ځواب کې وربللی دی. دا خبرونه ازادي راديو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل کندهار مزار شریف جلال آباد هرات خوست گردیز او اسدآباد کې خبريږي په راپورونو کې افغان چارواکي خبر ورکوي چې د هیواد دودیزه لویه جرګه به د روانې لړم میاشتې په وروستیو کې جوړه شي.
زمونږ تخنیکي کارونه بشپړ شوي دي او اوس په دې باندې کار کوو چې انشاءالله په یو یا دوه ورځو کې بل ترایي شي او ریاست جمهوري ته به وسپارل شي.
آیا له 2014 کال د افغان ځواکونو پر بقا باور کېدای شي؟ په دې اړه به د امریکا د پخوانی سفیر البته په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر کارل آیکن بیری څرګندونه واوري. په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت وروستای حال درکو. د لویدیز مطبوعاتو د بکتنه وکړو او په یو بل راپور کې به واوري چې په ننګرهار کې د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو د کرنې لپاره هڅې پیل شوې دي. نور موضوعات هم لرو چې کدي خبری مجلې ته تر پایه غوښ شي نو به اوري. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې بده افغانستان د دودیز لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون د یوې غړي څرګندونه واوري چې د لوی جرګې د جوړېدو په اړه یې کړې دي. خو له هغه مخکې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر جنرال آیکن بیری د استرالیا په یو پوهنتون کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې که د نړیوالې ټولنې مرستې دوام ونه کړي له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو پر بقا باور نشي کېدای. په پام کې دا چې د 2014 کال په پای کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وزي او د جګړې ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. خو متقاعد جنرال آیکن بیری وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو مصرف به 5 میلیارد ډالرو ته لوړ شي چې د دې هیواد په وس نه دی پوره. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پخوانی قمندان او د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر متقاعد جنرال آیکن بیری د افغانستان حکومت ته د خپل هیواد د امنیتي چارو پر سپارلو شک څرګند کړ. د وویل وروسته له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي د امنیتي ځواکونو د ساتلو لګښت به د افغانستان د ټولو عوایدو درې برابره شي. ډیر شمېر کتونکي په خپلو پښو د افغان ملي اردو او ملي پولیسو پر درېدو شک څرګندوي. په چیرې بیا په دې خاطر چې ک نړیوال ټولنه له افغانستان سره مالی ملاتړ کم کړي. جنرال آیکن بیری چې له 2009 څخه تر 2011 پورې په کابل کې د امریکا سفیر وو د استرالیا په ملي پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل له 2002 څخه د افغان امنیتي ځواکونو په کیفیت شمیر جوړښت او لوجستیکي چارو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو له دې ټولو سره سره یو دوامدار افغان امنیتي ځواک ډیر ګران تمامیږي. آیکن بیری په دې اړه د خپلو خبرو په توضیح کې وویل موږ باور لرو چې ممکن د 2014 کال په پای کې یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د ساتنې مصرف 5 میلیارد ډالرو ته ورسیږي او پوښتنه دا ده چې دا پیسې به څوک ورکوي. د افغانستان دولت به د 2014 کال تر پایه خپل ملي عواید ممکن له 2 میلیاردو تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې ورسولی شي. که امریکا او متحدان دا پیسې برابرې نکړي د افغانستان امنیتي ځواکونه نشي پایېدای. آیکن بیری له سیاسي پلوه هم د افغان امنیتي ځواکونو پر اعتبار اندیښنه ښکاره کړې چې آیا مرکزی حکومت ته به وفادار پاتې شي او که د پخوا په شان به د خپلو سیمو غشتلو کسانو ته پناه یوسي. متقاعد جنرال آیکن بیری د افغانستان حکومت ته د مسؤلیتونو په سپارلو کې د امریکا په مشهد نړیوال ائتلاف لپاره څلور مسالې مهمې وبللې، لکه په پاکستان کې د طالبانو د ملاتړ دوام او هغوی ته ورکړی شوي پناځایونه، د خپلو خلکو د امنیت په ساتلو کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا، د افغانستان اقتصادي ثبات په تېره بیا چې د نړیوالو مرستې کمیږي، او همداراز د فساد په مخنیوي کې د حکومت وړتیاو پر ټولو افغانانو حکومت. دغه متقاعد امریکایي جنرال په عین حال کې وویل چې د 2014 کال په پای کې به ائتلافي ځواکونه له افغانستانه یو مخ ونه وزي، بلکې د پام وړ شمېر پوځیان به پرېږدي او د افغانستان له حکومت سره به مرستې ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر جنرال آیکن بیری د څرګندونو جزئیات اوریدل چې وای که د نړیوال ټولنې مرستې دوام ونه کړي له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو پر بقا باور نشي کېدی. د همدې خبرونې په دوام کې به د ناټو د چارواکو څرګندونې واورئ چې د افغانستان په جنوب ختیځ ولایت پکتیا کې د 200 سخت دریزو وسلوالو د وژلو یعنی ولکېدو خبر ورکوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږله آزادی رادیو اوري. د لوی دودیزې جرګې د جوړولو موظف کمیسیون وایي چې لویه جرګه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر ستراتیژیکو اړیکو به مشورې پکې وشي د روانې لړن میاشتې پورستۍ اونۍ کې جوړیږي. د دې کمیسیون ویاندې صفیه صدیقي له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په جرګه کې د ګډون کوونکو استازو فهرست ډېر ژر و افغان ولسمشر ته د نهایي کولو لپاره استول کیږي. د مرکه په کابل کې د آزادۍ رادیو خبريال حمید مومن کړی ده.
ځینې راپورونه وایي چې د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون د لوی جرګې نیټه اعلان کړې ده. که تاسو دا ووایئ چې نوې لویه جرګه به کله جوړه شي؟
افغانستان دودیزه لویه جرګه به د لړم د میاشتې په وروستیو اونۍ کې انشاءالله تعالی ترسره شي چې زموږ تحقیقي کارونه بشپړ شوي دي او اوس په دې باندې کار کوو چې انشاءالله په یو یا دوه ورځو کې بل شي او ریاست جمهوري ته به وسپارل شي.
مېرمن صدیقي، یو انتقاد چې تر اوسه پورې په دغه بهیر باندې کېږي دا ده چې ویل کېږي دا ویره څرګندېږي د ځینو کړیو لخوا چې ممکن دې جرګې ته داسې خلک راوبلل شي چې هغه تقریبا د حکومت پلوي وي او د خلکو رښتینی استازي کې برخه وانه خستل شي. تاسو دغه بهیر د شفافیت لپاره صد ډول تدابیر نیولې دي؟
البته دې کې شک نشته چې یو تعداد کسان چې مونږ د ولایت نه معرفي شوي دي، مونږ هم دا احساس کړ چې هغه یا دولتي کارکوونکي دي یا د دولت د چارواکو توخانه ټاکل شوي. د کمیسیون مسؤلیت او مکلفیت همدغه و چې هغه کوم اختیارات چې درلودل لستنو کې کوشش وکړي چې کوم کسان د دوی له نظره چې پېژندل شوي سیرې دي هماغه خلک دې جرګې ته معرفي کړي. نو ځکه موږ لستنو کې اصلاحات راوستل او لستنه بېرته ولېږل مربوطه ولایتو ته، د ولایتونه بېرته موږ ته استول شوي دي.
د کومو معیارونو په پام کې ساتلو سره تاسو اصلاحات راوستلې؟ سو په دې جرګه کې د خلکو رښتینی استازیتوب موشي او ستونزې هم هواري شي.
دا مشکل ده چې د افغانستان ټول وګړي دي په انانوي جرګه کې ګډون کوي، هغه د خطر کوم معیارونه چې موږ ورته ټاکلي دي هغه دا ده چې یو مسلمان سړی د ښه صفاتو مواصفات خاوند او هغه څوک چې افغانستان پیژني، په افغانستان باندې رسوي لري او د افغانستان د مسایلو سره علاقه مندي لري او د دین عالمان دي، هغه کوم کسان چې وکن دا وطن ورباندې ګران ده، هغه خلک کولی شي خپل نفس او خپل خلکو کې نفوذ لري، غږ لري، د خلکو استازیتوب کولی شي، همدغه کسان کولی شي چې په جرګه کې ګډون وکړي.
د هېواد بهر په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو ته هم په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې؟
بله، د ایران او پاکستان پراخه پیمانه باندې کډوال دعوت شوي دي چې البته د پاکستان نه هم یو ګڼ شمېر او د ایران نه او همدارنګه د ځینې اروپایي هېوادونو، امریکې او کاناډا نه هم استازي دعوت شوي دي.
تاسو دغه نیټه په داسې وخت کې ټاکلې ده چې ولسی جرګې بیا بیا دغه لوی جرګې سره خپل مخالفت څرګند کړي، حال دا چې د اساسي قانون له مخې خپل د ملي شورا غړي او د ولایتي شوراګانو غړي په اتوماتیک ډول د لوی جرګې غړیتوب لري، د ولسی جرګې د مخالفت سره به تاسو څه کوئ؟
جناب مومن صاحب، که چیرې موږ اساسي قانون د افغانستان وګورو، دا د جمهور رئیس صلاحیتونه نه ده چې که چیرې مهمو سیاسي موضوعاتو سره مخامخ کېږي نو هغه کولی شي چې خلک د مشورې د خاطره راوغواړي. او له بله پلوه ولسي جرګې له سلو نه زیاتو کسانو سرقلم کړی دی د جرګې دپاره یا خپلې فورمې ډکې کړي دي. بنام دا د ولسي جرګې حق ده چې که څوک غواړي پکې ګډون وکړي ګډون کوي، که څوک نه غواړي چې ګډون ونه کړي نه کوي. خو زما غوښتنه من حیث د هغه چا چې ولسي جرګې ته مې یوه دوره تېره کړې ده، د هغوی نه دا ده چې هغوی دې په دغه مهمه مسله کې ګډون وکړي.
د لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون غړی او ویانده صفیه صدیقي ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار 5:15 دقیقې شوې. په څو شېبو کې د لویدیځ مطبوعاتو ته د کتنې برخه لرو او وابورئ چې د افغانستان په اړه یې کوم مطلب خپره کړي، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د هیواد دودیزه لویه جرګه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو به مشورې پکې وشي، د روانې لړم میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړیږي. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر متقاعد جنرال کارل ایکنبیری وایي چې کله افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام ونه کړي، نو دای د افغان ځواکونو پر بقا باور نشي کولای. د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ویاند وایي د پکتیا ولایت په وزې زدران ولسوالۍ کې په ګډو پوځي عملیاتو کې نږدې 200 سخت دریزي وژلي او نیولې دي. په پام کې ده چې د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي مړی نن خاورو ته وسپارل شي. د لیبیا د انتقالي شورا یو مقام ویلي دي چې ښایي د معمر القذافي او د ده د زوی معتصم مړی په کومه دښته کې په یوه نامعلوم ځای کې ښخ شي. پاکستان پرون د پخواني ولسمشر ذوالفقار علي بوتو د میرمن نصرت بوتو د مړینې په خاطر لس ورځنۍ رخصتي اعلان کړه. د میرمن بوتو مړی پرون په سند ایالت کې خاورو ته وسپارل شو. د تونس اسلامي نهضت پرون ادعا وکړه چې د دې هیواد په لومړنیو آزادو انتخاباتو کې په سلو کې له دیرشو زیاتې رایې ګټلې دي. او امریکا پرون ادعا وکړه چې له سوریې څخه خپل سفیر په امنیتي دلایلو ایستلی دی. د راپورونو له مخې سوریې هم د ورته اقدام په ترڅ کې په واشنگټن کې خپل سفیر بیرته هیواد ته غوښتی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو لنډیز ته د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه فرشتې جلال زئی کړې ده.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان په حالاتو په خپل وروستۍ مقاله کې لیکي، د شنبې په ورځ د ولسمشر کرزي د خبر چې د امریکا او پاکستان ترمنځ جنگ که پیښ سي، افغانستان به د پاکستان تر څنګ ودرېږي، له ولسمشر کرزي سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د واشنگټن پر وروستیو هڅو یو ناڅاپي ضربه وه. ورسپانه زیاتوي د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس کرزي د سلاکار و مرستیال شهید محمد ابدالي وروسته وویل چې د جمهور رئیس خبرې تعریف سوي دي او د افغانستان په پالیسي کې د کوم تغییر څرګندونه نه کوي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه، جمهور رئیس کرزي او امریکا په څو وروستیو اونیو کې پاکستان تر فشار لاندې کړی و تر څو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو چې په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو تر ټولو خطرناکې حملې کوي د پټو ځایونو مسله یو طرفه کړي. افغان چارواکو پاکستان د افغانستان د د عالی شورا د پخوانی مشر برهان الدین ربانی په قتل کې په لاس درلودو تورن کړی دی. البته پاکستانی لوري دغه تورن رد کړی دی. وال سټریټ ژورنال لیکي، ولسمشر کرزي هند ته په خپل وروستي سفر کې له دې هیواد سره چې د پاکستان پخوانی رقیب دی د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون وکړ. په اسلام آباد کې چارواکي دې ته د سیاسي انتقام په سترګه ګوري. ولسمشر کرزي د شنبې پر ورځ جیو ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې امریکا به هیڅ هیواد ته اجازه ورنه کړي چې په خپل خوښه پر افغانستان تحمیل کړي. جمهور رئیس حامد کرزی جیو ټلویزیون ته په مرکه کې ویل، افغانستان او پاکستان رونه هیوادونه دي، لطفا له هغو لارو او وسایلو چې موږ او تاسې دواړه ځوروي لاس واخلئ او راځئ چې یوه نوې همکاري په خپلو کې رامنځته کړو. د ایرو ایژیا ویو خپرونې بیا په افغانستان په خپل وروستۍ مقاله کې په کابل کې د هغو دوو فلمونو په خپرېدو د بندیز په اړه لیکنه کړې چې په ایران کې جوړ شوي وو. یوه فلم په ایران کې د نویمې لسیزې په کلونو کې د افغانانو د مشکوکو قتلونو کیسه کوله. په دې فلم کې ویل سوي چې ایراني عسکرو د هغو 600 افغانانو په وژلو کې لاس درلود چې په ایران کې د سفید څنګ په نوم د کډوالو په کمپ کې غذایي حساب کړی و. دا فلم د ایران جنگي الوتکې شي چې له پاسه د دغو مهاجرو پر کمپ ډزې کوي. د ایرو ایشیا ویو په لیکنه، ایراني مقاماتو کله هم د سفید څنګ د پیښې په اړه خپلواکو تحقیقات ته اجازه ورنه کړه، نو له دې امله د دغې پیښې واقعیت نسي تاییدېدلی. خو هغه کسان چې له دې پیښې ژوندي وتلي له درد څخه ډکې او ترخې کیسې لري. د دې فلم جوړونکي صدیق برمک ویلي، دغه داستان باید وویل سي، خو د ایران چارواکو د دې فلم د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر فشار راوستی چې تر یوه حده مؤثر هم و. ایرو ایشا ویو لیکي، ټاکل سوی وه چې د همسایه په نوم دا فلم د روانې میاشتې په پیل کې په مزار شریف کې د فلمونو په یوه فستیوال کې خپور سي، خو د ایران قنسلګرۍ دا فلم غیر اسلامي بللی و او د خپرېدو مخنیوی وسو. خپرونه د صدیق برمک په حواله لیکي، موږ په کابل کې له څو ټلویزیوني خپرونو غوښتنه وکړه چې دا فلم خپور کړي، خو په وروستیو شیبو کې منفي ځواب راکړ.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. وخت د سهار 8:00 او 40 دقیقې شوې. هالند وایي چې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو ماموریت د نویو هدفونو په لټه کې دی. د هالند راډیو د راپور له مخې د دې هیواد د افغان روزونکو د ماموریت نوي قومندان افغانستان ته له روانېدو مخکې ویلي دي چې د هالند دفاع وزارت پر دې غور کوي چې هالندي روزونکي د افغانستان د پولیسو افسران وروزي او همداراز د اوسني پروګرام په چوکاټ کې د افغان روزونکو د روزنې په چاره کې برخه واخلي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
په کندز ولایت کې د هالندي پولیسو د روزونکو ماموریت نوی قومندان وایي چې د دې ماموریت لپاره د نویو هدفونو په لټه کې دی. ډګروال نیکو فان دیرسی افغانستان ته د روانېدو په درشل کې وویل نوي هدفونه باید د ماموریت له اوسنۍ تګلارې سره سمون وخوري. همداراز د هالند د پارلمان او په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف قواو له لوري تصویب شي. د هالند دفاع وزارت په ورستیو کې اعلان وکړ چې په کندز کې لخپلو شلو پوځي روزونکو څخه لس بیرته ورغواړي، ځکه چې هلته د استخدامیدونکو افغان پولیسو شمیر دومره نه دی چې دوی وروزي. پر یوه وړاندیز چې د هالند دفاع وزارت غور کوي دا دی چې هالندي روزونکي د افغانستان د پولیسو افسران وروزي، او بل دا دی چې د اوسني پروګرام په چوکاټ کې د افغان روزونکو د روزلو په چارو کې برخه واخلي. د هالند مخالف دیموکرات ګوند غړیو د کندوز له وروستي سفر وروسته وړاندیز کړی و چې په کندوز کې هالندي ځواکونه دي د افغانستان د مختلفو سیمو د سرحدي پولیسو پرسونل وروزي، خو د دوی دا وړاندیز احتمالا له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې د هالندي ځواکونو وروستی ماموریت دوی د هغو پولیسو له روزلو منع کوي چې ممکن په وسلوالو نښتو کې ترې کار واخیستل شي. د افغانستان سرحدي پولیس عموما په وسلوالو نښتو کې شکیل کیږي. هالند په افغانستان کې شپاره سو سرتیری لرل چې په اوروزګان ولایت کې میشتول، خو د تیر کال په جولای کې وېستل. په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر سر د هالند یو حکومت پارلماني اکثریت له لاسه ورکړ او ډنګ شو، خو سش کال یو سلو شپېته روزونکو افغانستان ته ولېږل څو افغان امنیتي ځواکونه وروزي. د هالند محافظه کار حکومت په کوچني اکثریت د افغانستان د ماموریت تصویب کړی و.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه راپورونه تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ. د دې خبری مجلې او همداراز د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
زیام له ننګرهار ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی دي که څه هم په ظاهره خلکو ته بد پریخي چې د ناټو پوځ اکثریت په جنوب ختیځ افغانستان کې ډیر شي، خو له بلې خوا د پخوانیو تجربو پر اساس او له پاکستان سره د یو اوږده سرحد پر اساس دا د وخت سره ډیره مناسبه فیصله ده. د دې لپاره یوازې او یوازې د ناټو پوځ کار کولای شي. مجید اخونزاده له پلخمری څخه لیکي: زما په نظر له کومه وخت چې د پاکستان او امریکا اړیکې خراب شوي او امریکا پر پاکستان فشار زیات کړی چې له ترګرو سره د خپل مرستې باندې کړی او د هغوی ځالې دوران کړی، د خدای په فضل په افغانستان کې د حملو کموالی راغلی. مجید اخونزاده لیکي: له دې معلومه شو چې پاکستان ورانای کوي. او انجینیر سلیم له جلال آباد نه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی: پښتنه مې له خپلو مشرانو څخه دا ده چې ولې د پاکستان د بریدونو په مخنیوي کې له امریکایانو څخه مرسته نه غواړي. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو چارواکی وایي چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د زرګونو افغان او ناټو پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 200 سخت دریزي وژل شوی یا نیول شوی دي. د ناټو چارواکو پرون وویل چې په دې عملیاتو کې 400 ساعته هوایی ملاتړ او 300 ساعته له هوا څخه څارنه هم شامل و. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوال ځواکونه وایي چې په زرګونو افغان او ناټو ځواکونو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د حقانی شبکې پر ضد په دوو عملیاتو کې 200 سختریسي وشلي یا نیولې دي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو ویندوی بریډ جنرال کریستیان جاکوبسن وویل په دغو کسانو کې لږ تر لږه 40 تنه یې له حقانی شبکې سره اړیکې لرلی چې مرکزونه یې په شمالي وزیرستان کې دي. د 180 نور د طالبانو او نورو ډلو غړي وبلل، خو ویل چې تر اوسه ټول نه دي پیژندل شوي. د حقانی د ډلې په 40 کسانو کې نیمایي مشان یا سرګروپان او نیمایي نور بم جوړونکي یا سختریزو ته د وسلو برابرونکي، د پټنځای ورکونکي او یا د حملې د ځای برابرونکي وو. بریډ جنرال جاکوبسن همداراز وایي د دغو کسانو چې د حقانی شبکې د منځوي سویې مشان او ماهرانو له منځه تک په سیمه کې د شبکې ته لوی ګزار دی او له هغې د ناټو ځواکونو او افغانانو پر ضد د نورو حملو توان اخلي. افغان او ناټو پوځیانو په چیرو دو کلونو کې د افغانستان په جنوب لکه کندهار او هلمند کې ډېرې سیمې له طالبانو بیرته نیولې او دا ډلې په جنوبي ولایتونو کې سخته کمزوري کړې ده، خو اوس نړیوال ځواکونه هڅه کوي چې په جنوب ختیځ کې د حقانی شبکه هم کمزوري کړي چې ویل کېږي په کابل کې د امریکا پر سفارت د حملې په شمول په ډېرو پیچلیو او خطرناکو بریدونو کې لاس لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د حقانی شبکه په پاکستان کې ځای پر ځای ده، خو په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې چې له وزیرستانونو سره پوله لري عملیات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ له پاکستان وغوښتل چې د دې شبکې پر ضد عملیات وکړي. د افغانستان او امریکا چارواکو تر دې مخکې هم په ځلونو له امریکا دې ته ورته غوښتنې کړې دي. بریډ جنرال جاکوبسن وویل د حقانی شبکې هدف دا دی چې د افغانستان پر جنوب ختیځو ولایتونو ډېر تر ډېره کنټرول ولري او له دې لارې کابل ته د رسېدو لار اواره کړي. د همداراز وویل چې حقانی د تروریستانو د کورنۍ و جنایتکاره شبکه ده، خو د دې شبکې د ځپلو لپاره پکار ده چې د پولي پوری خواته کار وشي. په کابل کې د ائتلافي ځواکونو یو ویندوی د امریکا د پوز ډګرمن جیمی کیمینګز وویل چې په دې عملیاتو کې شاوخوا 15,000 افغان عسکر او پولیسو او 12,000 ائتلافي پوځیانو برخه درلودله. د وویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې چې د اکتوبر له 12 نیټې پیل شوی وو او په شلمه پای ته ورسېدل، تر 400 ساعته زیات وخت په هوایي ملاتړ او له هوا څخه په زرګونو ساعته څارنې دوام وکړ.
خبری مجله اوري.
په ننګرهار کې پرون په امتحاني توګه د زعفرانو د کرنې کار پیل شو. دا پروژه د کرنې وزارت لخوا د کوکنارو د مخنیوي او د بزګرو د لوړې اقتصادي ګټې په خاطر پیل شوې ده. چارواکي وایي چې په پیل کې به د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې د زعفرانو امتحاني کرنه پیل شي او بیا به ټول ننګرهار ته وغځول شي. داود وفا له جلال آباد راپور راکوي.
د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې په امتحاني توګه د زعفرانو کرنه پیل شوه. د کرنې وزارت د رسنۍ وو یو مسول نجیب امین وویل د دې لپاره به بزګر په کابل کې وروزل شي او د کرنې اړوند مامورین به هندوستان ته د زده کړې لپاره استوي. امین وایي په لغمان ولایت کې هم د زعفرانو د کرنې پروګرام په پام کې دی.
دا لومړی ځل دی چې په ننګرهار کې د زعفرانو د کار لړۍ پیل کیږي. کرنې وزارت څخه یو پلاوی د کرنې وزارت د ترویج د لوی رئیس په شمول باندې ننګرهار ته راغله او دغه لړۍ من پیل کړه. بزګرو انتخاب شوې دي، دغه بزګر په کابل ته ځي، په کابل کې به د ټریننګونه اخلي. یو کیلو یې په داخلي مارکیټونو کې 2,500 امریکایي ډالر ارزښت لري او همدارنګه دغه بایه چې د په خارجي مارکیټونو کې شاوخوا 6,500 امریکایي ډالر د یو کیلو بایه ده. همدارنګه د کرنې وزارت پلان لري چې هغه مامورین چې د زعفران د لپاره استخدام شوې دي په دې ورسېو کې د دوی لپاره د هندستان د بورس کار ترسره شوی دی. په هندستان کې به دوی د زعفران د کار په اړه یو لنډ محاله کورس واخلي.
نجیب امین وایي په دې سره به له یوې خوا بزګرو ته لوړه اقتصادي ګټه ورسیږي، بل پلو باید کوکنارو د کرنې دایمي مخنیوي وشي. د ننګرهار بزګر که څه هم له دغه کښت سره نابلده دي، خو وایي چې خو نتیجو ته یې هیله مند دي.
مراد محمد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. زعفرانو کرنه چې نن پیل شوه دا ښه کار دی، موږ نابلده یو. څه خبرې څه نتیجه به ورکړي او کنه؟ ډېر ښه کار دی چې د کوکنارو نه نتیجه ښه ورکړي او هماغه شان موږ ته ښه فصل وکړي او ښه پیسې لاسته راشي. او بل دا دی چې د وزارت موږ سره د خرڅولو کې
ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي د زعفرانو د کرنې اقدام باید په نیمایي کې پرې نه ښودل شي، بلکې په سراسري توګه ورته کار وشي او ټول بزګر پکې شریک کړای شي. خو د کرنې وزارت وایي لومړی به دغه پروګرام نتیجې وویني او بیا به د پراختیا لپاره نور اقدامات کوي.
د ننګرهار ولایت په 1416 کې د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو امتحاني کرنه پیل شوې ده. د دې خبري مجلې وروستی راپور و. قدرمنو اوریدونکو، په بل خبرونه کې له جاوید نعیمی سره اوسئ چې دا د استودیو کې را سره ده. جاوید جان سلامونه.
سلام عرض میکنم، تشکر از شما. صبح همه تان بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم اکنون برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه سوم ماه عقرب سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 25 اکتبر سال 2011 میلادی. گزارش و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. این هم مهمترین سرخطا. قرار است لوی جرگه عنعنوی در اواخر ماه عقرب امسال برگزار شود. در یک عملیات گسترده بیش از 200 تن از شورشیان در شرق افغانستان کشته و دستگیر شدند و انتظار می‌رود جسد معمر قذافی رهبر سابق لیبیا امروز در یک منطقه نامعلوم به خاک سپرده شود. مشروع خبرها. قرار است لوی جرگه عنعنوی در اواخر ماه عقرب امسال برگزار شود. مسئولین کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگویند بیش از 2000 تن در این جرگه شرکت خواهند کرد. صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه بر رادیو آزادی گفت آخرین لیست از اعضای جرگه در یکی دو روز آینده برای تایید نهایی برای رئیس جمهور فرستاده خواهد شد.
تاریخ برگزاری جرگه ماه عقرب هفته آخرش است. کسایی که به جرگه دعوت میشن 2030 نفر کسایی هستند که اعضای جرگه هستند.
انتظار می رود در لوی جرگه عنعنوی که در کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد بیشتر روی تامین صلح و امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا مشوره های صورت گیرد. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. ناتو میگوید در یک عملیات که در شرق افغانستان راه اندازی شده بود در حدود 200 تن از شورشیان کشته و یا هم دستگیر شدند. جنرال کارسن جکوبسن سخنگوی آیسف در کابل گفت حداقل 20 تن از اعضای شبکه حقانی در میان کشته و بازداشت شده های این عملیات شاملند. به گفته او در این عملیات تقریبا 25000 سرباز افغان و 11000 عسکر خارجی سهم داشتند که در نتیجه آن در حدود 400 کیلوگرم مواد منفجره، اسلحه و چندین پایه کامپیوتر نیز به دست آمده است. وزارت دفاع پولند میگوید یک عسکر این کشور در جریان گزمه در ولایت غزنی کشته شده است. این وزارت دیروز گفت این عسکر شام یک شنبه در نتیجه انفجار یک بم شدیداً زخمی شد و سپس در شفاخانه جان داد. در این رویداد یک عسکر دیگر این کشور نیز زخمی شده است. اکنون تعداد عساکر پولندی که پس از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان کشته شدند به 31 تن رسیده است. پولند در حال حاضر در حدود 2600 عسکر در افغانستان دارد که اکثر آنها در ولایت غزنی مستقرند. حالا هم در منطقه و جهان. انتظار می رود جسد معمر قذافی رهبر سابق لیبیا امروز به خاک سپرده شود. جسد او به روز دوشنبه از شهر مزراته، جایی که او از مرگش به این سو در یک سردخانه نگهداری می شد، انتقال داده شد. یک مقام اداره شورای ملی انتقالی لیبیا گفته که قذافی در یک محل نامعلوم در یکی از دشت ها به خاک سپرده خواهد شد. معتصم پسر قذافی و همچنان یکی از همکاران وید نیز در محل نامعلوم دفن خواهند شد. معمر قذافی پنجشنبه هفته گذشته در شهر سرت کشته شد و مرگ او بعد درگیری های 8 ماهه در لیبیا نقطه پایان گذاشت. جسد نصرت بوتو همسر ذوالفقار علی بوتو رئیس جمهور سابق پاکستان در ایالت سند به خاک سپرده شد. در مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود آصف علی زرداری رئیس جمهور و شماری از مقامات ارشد حکومت پاکستان در کنار هزاران تن دیگر شرکت داشتند. حکومت پاکستان به خاطر مرگ نصرت بوتو 10 روز را با عنوان رخصتی ملی اعلان کرده است. همسر رئیس جمهور سابق و مادر بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان به روز یکشنبه در نتیجه بیماری به عمر 82 سالگی در دبی درگذشت. او برای دو بار در پارلمان پاکستان به حیث وکیل انتخاب شده بود و تا اواسط دهه 80 میلادی حزب مردم پاکستان را رهبری میکرد. ایالات متحده آمریکا سفیرش را از سوریه بیرون کرده است. به گفته مقامات آمریکایی این اقدام به خاطر صورت گرفته که تهدیدهای موثق در مورد مسئولیت سفیر این کشور در دمشق وجود داشت. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که بازگشت دوباره رابرت فورد سفیر این کشور در دمشق با کارش به وضعیت امنیتی سوریه ارتباط دارد. در عکس العمل به این اقدام سوریه اعلان کرده که آماد مصطفی سفیرش در واشنگتن را برای مشوره فراخوانده است. انتظار می رود نتایج نخستین انتخابات آزاد در تونس امروز اعلان شود. حزب اسلامی میانه رو انعاده ادعا کرده که در انتخابات روز یکشنبه به پیروزی رسیده است. در یک انتخابات بی‌سابقه در تونس که پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی رهبر سابق این کشور برگزار شد، در حدود 90% افراد واجد شرایط رای‌دهی شرکت کرده بودند. در حال حاضر شمارش آرا در بسیاری از مناطق تونس جریان دارد. و روسیه و ارمنستان به صورت مشترک به خاطر زلزله اخیر در ترکیه با رئیس جمهور و مردم این کشور ابراز همدردی کردند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه و سرژ سرکیزیان رئیس جمهور ارمنستان دیروز مشترکاً با عبدالله گل امتای ترکیهشان تلفن کرده و از کشته شدن صدها تن در زلزله روز یکشنبه در ترکیه با وی ابراز همدردی کردند. کرملین میگوید که سرکیزیان هم در این گفتگوها شرکت کرد و گفت که از امتای ترکیهش حمایت میکند. عبدالله گل هم از این اقدام رئیس جمهور ارمنستان ابراز خرسندی کرده است. روابط ترکیه و ارمنستان به خاطر قتل 1.5 میلیون ارمن در جریان جنگ جهانی اول توسط ترکهای عثمانی و همچنان منطقه جدا شده نگورنو-قره‌باغ از آذربایجان از سالها به این سو خوب نبوده است. اکنون سرژ سرکیزیان تلاش‌های امتای روسیه‌اش را به خاطر بهبود روابط ارمنستان و آذربایجان مورد ستایش قرار داد. با میانجیگری و شرکت رئیس جمهور مدودف، رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان 10 نشست را برگزار کرده و 3 اعلامیه را هم امضا کردند که برای تامین صلح در منطقه و حداقل اعتماد دو جانبه، اگر این طور نگویم برای ایجاد نشانه های از اعتماد کمک کرده است. منطقه نگورنو-قره‌باغ را ارمنی ها در یک جنگ به کمک ارمنستان تصرف کردند. با آنکه در سال 1994 میلادی آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان نافذ شد، اما تا حالا سرنوشت منطقه نگورنو-قره‌باغ معلوم نیست. پایان خبرهای این ساعت. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 7:37 به وقت کابل شد و در ادامه این مجله خبری. قرار است لوی جرگه عنعنوی در اواخر ماه عقرب امسال برگزار شود. سفیر سابق امریکا در کابل میگوید اگر کمک های جامعه بین المللی با افغانستان ادامه نیابد، بقای نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 با خطر روبرو خواهد بود. ناتو از کشته و بازداشت شدن در حدود 200 شورشی در عملیات اخیر در شرق کشور خبر می‌دهد. مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند حکومت باید در بخش عملی ساختن قرارداد تجارت و ترانزیت با پاکستان موقف جدی را اختیار کند. دستگاه‌ها و سیمکارت‌های غیر قانونی تهدید برای امنیت و اقتصاد.
بعضی سیمکارت‌ها را همی گروه‌های اختطافچی یا فرزن جرایم سازمان یافته و همی قسم کسایی که در بخش مواد مخدر فعالیت‌هایی را می‌کنند ممکن است که اینا را به دست بیارند.
در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. در خبرها داشتیم که قرار است لوی جرگه عنعنوی در هفته آخر ماه عقرب امسال در کابل برگزار شود. در این مورد صحبت داریم تا دقایق بعد با سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی افغانستان. سفیر پیشین امریکا در کابل میگوید اگر کمک های جامعه بین المللی با افغانستان ادامه نیابد، بقای نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی با خطر روبرو خواهد بود. کارل آیکن بیری گفته تا سال 2014 مصارف نیروهای امنیتی افغان به 7 میلیارد دلار میرسد و حکومت افغانستان توانایی پرداخت این مقدار پول را نخواهد داشت. قرار است تا اواخر سال 2014 نیروهای امنیتی افغان تمامی مسئولیت های امنیتی کشور را به عهده گیرند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
قماندان پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان و سفیر قبلی این کشور در کابل جنرال متقاعد کارل آیکنبیری بالای توانایی نیروهای افغان برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان در سال 2014 ابراز شک و تردید کرده است. آیکنبیری میگوید زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، مصارف حکومت افغانستان تنها بالای سکتور امنیتی 3 برابر بیشتر از عواید آن خواهد بود. شمار زیاد از کارشناسان بالای این نکته شک دارند که آیا نیروهای افغان خواهند توانست تا سال 2014 پای خود بیستند و به کمک های جامعه جهانی متکی نباشند. آیکنبری که از سال 2009 تا سال 2011 سفیر امریکا در کابل بود، در سخنرانی در پانتون ملی استرالیا گفت از سال 2002 تا حال در بلند بردن تعداد و توانایی های سربازان اردوی ملی افغانستان پیشرفت شده است، اما با آن هم ایجاد یک نیروی مقاوم امنیتی در افغانستان خیلی گران تمام می شود. ایکنویری در ادامه سخنانش گفت باور دارد که مصارف نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 به 7 میلیارد دلار میرسد و سوال اینجاست که این پول را که خواهد پرداخت. به گفته ایکنویری حکومت افغانستان ممکن است تا سال 2014 عواید ملیش را بین 2 تا 2.5 میلیارد دلار برساند. بنابراین اگر آمریکا و یا دیگر همپیمانهای غربیش پول فراهم نسازند، نیروهای امنیتی افغان بقا نخواهند کرد. ایکنبری از نگاه سیاسی نیز بالای اعتماد بر نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده، این سوال را مطرح کرد که آیا این سربازان به حکومت مرکزی وفادار خواهند بود یا به افراد با نفوذ مناطقشان. این جنرال متقاعد آمریکایی گفت هنگام سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، 4 موضوع را نیروهای بین‌المللی مهم می‌پندارند: حمایت از طالبان و موجودیت پایگاه‌های شورشیان در پاکستان، توانایی نیروهای افغان برای حفظ امنیت مردم این کشور، ثبات اقتصادی و از بین بردن فساد اداری در افغانستان. ایکنبری افزود چیز دیگری که اهمیت زیاد دارد توانایی حکومت افغانستان در از بین بردن فساد اداری است. سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در کابل از سوی دیگر روی این نکته تاکید کرد که تا سال 2014 همه سربازان آمریکایی افغانستان را ترک نخواهند کرد، بلکه تعداد چشمگیر نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند تا کمک هایشان با حکومت این کشور را ادامه بدهند.
مجله خبری رادیو آزادی.
قرار است لوی جرگه عنعنوی در هفته آخر ماه عقرب امسال در کابل برگزار شود. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگویند در این جرگه بیش از 2000 تن شرکت میکنند و در مورد قرارداد همکاری های درازمدت استراتژیک با آمریکا و دریافت میکانیزم مشخص برای تامین صلح در کشور مشوره خواهند کرد. احمد جعفر احمدی در این مورد با صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری این جرگه صحبت کرده و نخست از او در مورد آمادگی ها برای راه اندازی لوی جرگه عنعنوی پرسیده است. خانم صدیقی چنین میگوید:
قسم معلوم میشه که کمیسیون تدارک لوی جرگه عنعنوی تقریبا کارش با پایان میرسه و در این روزا ما فقط سر لیست مدعوین کار میکنیم که تقریبا لست فاینل شده یا به آخر رسیده و تقریبا مشکلاتی که وجود داشت از ولایت مختلف لستایی که آمده بود دوباره ما لستا را مسترد کردیم با تغییراتی که مد نظر بود که البته نظر خود هر ولایت در زمین خاصی ما لستا را مسترد کردیم. لستا دوباره با تغییراتی که اونا در نظر گرفتن دوباره آمد. یکی دو روز دیگه هم منتظر دی هستیم که لستا بخیر با پایان برسه. با دو روز برای ریاست جمهوری به خاطر آخرین سحرگزاری روی لستای مدیون از طرف جناب رئیس جمهور میشه که با پایان لستا را برای ریاست جمهوری میفرستیم. تاریخ برگزاری جرگه ماه عقرب هفته آخرش است. کسایی که به جرگه دعوت میشن 2030 نفر کسایی هستند که اعضای جرگه هستند و از تمام ولایت افغانستان، جمع مهاجرین از کشور پاکستان، ایران، یک تعداد از کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا.
میشه برای ما بگوین که تا حالا چه تعداد از افراد برای شرکت در این جرگه ثبت نام کردند؟
یقینا کسایی که به صد فرم خانه‌پوری کردن اونا حاضر به ایستن یا علاقمند به ایستن که در جرگه شرکت کنند و حتی تعداد زیاد مردم تلفون ها و مکاتیب از طرف سازمان های سیاسی، از طرف جامعه مدنی، از طرف کسایی که به اسلام متنفذ قوم هستند، یعنی حتی تقاضا بیشتر از آن چیز است که ما کار میکنیم.
خانم صدیقی، نگرانی های وجود دارد که گویا این جرگه بیشتر سمبولیک هست و دری از نماینده های واقعی مردم برای شرکت دعوت صورت نگرفته. چه از پاسخ شما به این انتقادها؟
جناب احمدی صاحب، اصلا موضوع در اینجاست که نظر به تعداد نفوس کشور زاید ممکن است که تمام مردم شامل جرگه شوند. بنابرای او خواهش ما از تمام وطندارای ما اینه نیست که واقعا اینا صاحب صلاحیت هستند و صاحب عزیز هستند که نمایندگی از مردم خود کنند، ولی مشکل در اینجاست که آدم نمیتونه همه را دعوت کنند.
بله خانم صدیقی، بله با معذرت، میشه برای ما بگوین که چه معیارهای برای انتخاب اشتراک کننده های جرگه در نظر گرفته شده؟
مثلا مردمایی که واقعا متنفذ هستن، صاحب صدا هستن و صاحب بیسلاسی ما هستن که از جمله تمام اعضای هر دو اتاق مجلسین شورای ملی افغانستان، 30% شوراهای ولایتی افغانستان نماینده های زنان سرشناس کشور، نویسنده شعرا، از وزارت اطلاعات فرهنگ، از کسایی که شامل نهادهای جامعه مدنی هستند و سکتور خصوصی و همچنان نماینده های از معلولین و معیوبین کشور، نماینده جوانای افغانستان، نماینده های از مهاجرین کشور و کسایی که در داخل مملکت هستند و اونا علاقمند از این که باید حتما در مسائل ملی سهم بگیرند.
صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. سرخط خبرها، ناتو میگوید در یک عملیاتی که در شرق افغانستان راه اندازی شده بود در حدود 200 تن از شورشیان کشته و یا هم دستگیر شده اند. سخنگوی آیسف در کابل گفته حداقل 20 تن از اعضای شبکه حقانی در میان کشته و بازداشت شده های این عملیات شاملند. قرار است لویه جرگه عنعنوی در اواخر ماه عقرب امسال برگزار شود. مسئولین کمیسیون برگزاری لویه جرگه میگویند بیش از 2000 تن در این جرگه شرکت خواهند کرد. یک اسکر پولندی در جریان گزمه در ولایت غزنی کشته شده است. وزارت دفاع پولندی روز گفت این اسکر شام یکشنبه در نتیجه انفجار یک بم شدیداً زخمی شد و سپس در شفاخانه جان داد. انتظار می رود جسد معمر قذافی رهبر سابق لیبیا امروز به خاک سپرده شود. جسد او به روز دوشنبه از شهر مزراته جایی که از او از مرگش به این سو در یک سردخانه نگهداری می شد انتقال داده شد. ایالات متحده آمریکا سفیرش را از سوریه بیرون کرده است. به گفته مقامات آمریکایی این اقدام به خاطر صورت گرفته که تهدیدهای موثق در مورد مسئولیت رابرت فورد در دمشق وجود داشت. و جسد نصرت بوتو همسر ذوالفقار علی بوتو رئیس جمهور سابق پاکستان در ایالت سند به خاک سپرده شد. حکومت پاکستان به خاطر مرگ او 10 روز را به عنوان رخصتی ملی اعلان کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش ها و مطالب خبری تا دقایق بعد. حالا از سلطان محمد سرور بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان نشر شدند.
روزنامه وال استریت جورنال می نویسد با تلاش های اخیری که واشنگتن برای بهبودی روابط با رئیس جمهور افغانستان برا انداخت، بعد از آن یک ضربه محکم ناگهانی وارد شد که رئیس جمهور کرزی روزشنبه گفت اگر جنگ میان آمریکا و پاکستان رخ دهد افغانستان در کنار پاکستان ایستاده خواهد شد. روزنامه می نویسد شهید محمد عبدالی معاون مشاور رئیس جمهور کرزی در امور امنیت ملی روز یکشنبه گفت سخنهای رئیس جمهور خارج از مفهوم و محتوا استفاده شده و انعکاس دهنده کدام تغییر در پالیسی افغانستان نمی باشد. روزنامه می افزاید که رئیس جمهور کرزی و آمریکا در چند هفته اخیر پاکستان را زیر فشارهای مزید قرار دادند تا پناهگاه‌های افراد شبکه حقانی در مناطق قبایل را که مسئول خطرناکترین حملات بر نیروهای افغان و خارجی در افغانستان پنداشته می‌شوند یک طرف سازد. مقامات افغان همچنین استخبارات پاکستان را به دست داشتن در قتل ماه گذشته برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان و رئیس جمهور سابق کشور متهم می‌کنند، ولی پاکستان این اتهامات را رد می‌کند. روزنامه وال استریت جورنال می افزاید که رئیس جمهور کرزی اوایل ماه جاری به هند رفت و یک پیمان استراتژیک را با این کشور که رقیب دیرینه پاکستان محسوب می شود امضا کرد. مقامات پاکستانی این اقدام را یک انتقام سیاسی تلقی کرده خشمگین شدند. رئیس جمهور کرزی در اظهارات روز شنبه خود به یک کانال تلویزیونی پاکستان این کشور را برادر خواند و گفت افغانستان به آمریکا و هیچ کشور اجازه نخواهد داد که اراده خود را بر افغانستان بقبولاند. او در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون جیو گفت افغانستان یک برادر است، اما لطفاً از همه راه‌ها و وسایلی که ما را اذیت می‌کند و اکنون شما را هم اذیت می‌کند دست بردار شوید، بیایید تا همکاری جدیدی را میان هم آغاز کنیم. در این میان نشریه یورو ایشیا ویو یک مقاله را درباره قیودات اخیری که به نشر دو فیلم در افغانستان در این اواخر وضع شد نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد فیلم همسایه قتل مزنون صدها افغان مهاجر را در یک اردوگاه ایران در سالهای 1990 به تصویر می کشد. در این فیلم دست داشتن پاسداران ایرانی در کشتار در حدود 600 مهاجر افغان که در اردوگاه سفید سنگ اعتصاب کرده بودند به نمایش گذاشته می شود. همچنین در این فیلم نشان داده می شود که تیاره های جنگی ایران هم از بالا بر بازداشت شدگان فیر می کنند. نشریه می نویسد چون مقامات ایران هرگز به تحقیقات مستقل درباره ماجرای سفیدسنگ اجازه ندادند، واقعات این رویداد مورد تایید قرار گرفته نمی توانند، ولی کسانی که از این رویداد جان به سلامت بردند روایت های تلخ بر زبان ها دارند. صدیق برمک تهیه کننده افغان این فیلم میگوید این یک داستان است که باید گفته شود، ولی مقامات ایران برای جلوگیری از نشر گسترده این فیلم زیاد فشار وارد کردند که این فشارها تا حد مؤثر واقع شدند. صدیق برمک فیلم اسامه را که شهرت جهانی دارد نیز قبلا تهیه کرده است. نشریه یورو ایشیا ویو می نویسد که قرار بود فیلم همسایه اوایل ماه جاری در یک جشنواره در مزار شریف به نمایش گذاشته شود، ولی قنسولگری ایران این فیلم را غیر اسلامی خواند و نمایش آن را مانع شد. نشریه از صدیق برمک نقل قول می کند که می گوید ما نشر این فیلم را از چندین چنل تلویزیونی در کابل تقاضا کردیم، ولی آنها متاسفانه در لحظات اخیر جواب منفی دادند.
هفت و پینجا دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. برخی از پیام هایتان که شما از طریق تلفون های اتصالاتتان بر رادیو آزادی فرستادین تا دقایق بعد. ناتو میگوید 10,000 سرباز افغان بین المللی عملیات گسترده ای را در مناطق شرقی افغانستان راه اندازی کرده بودند که به تازگی به پایان رسیده است. به گفته سخنگوی نیروهای ناتو در این عملیات در حدود 200 شورشی کشته و یا هم دستگیر شدند. یک افسر نیروهای آمریکایی گفته است تقریبا 25,000 سرباز افغان و 11,000 سرباز خارجی در این عملیات شرکت داشتند. حمید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
ناتو میگوید نیروهایش در عملیات مشترک با نیروهای امنیتی افغان در جنوب شرق افغانستان عملیات گسترده‌ای را بر ضد شبکه حقانی برا انداخته و حدود 200 شورشی را کشته و یا دستگیر کردند. جنرال کریستین جیکوبسن سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفت در این عملیات هزاران تن از سربازان افغان و بین‌المللی شرکت داشتند. و افزود در میان شورشیانی که دستگیر شده و یا به قتل رسیدند حداقل 20 تن آنان با شبکه حقانی که مراکز آن در وزیرستان شمالی است رابطه داشتند. جنرال جیکوبسن گفت حدود 180 تن دیگر از این شورشیان اعضای گروه طالبان و دیگر گروه های شورشی بودند. با گفته او تا هنوز همه این افراد شناسایی نشدند. سخنگوی نیروهای ناتو افزود تقریبا نصف افرادی که با گروه حقانی ارتباط داشتند و در این عملیات کشته شدند سرگروپ ها و نصف دیگر آنان کسانی بودند که در ساختن بم مهارت داشتند و یا هم در طراحی حملات و یافتن پناهگاه ها برای شورشیان نقش داشتند. با گفته جنرال جیکوبسن کشته شدن این افراد ضربه محکمی به شبکه حقانی بود و توانایی این گروه را به خاطر اجرای حملات بیشتر کاهش داد. نیروهای افغان و بین المللی در جریان دو سال گذشته حملات گسترده را بر ضد شورشیان در ولایت های قندهار و هلمند برا انداخته و آنها را در این مناطق تضعیف کردند. اما اکنون ناتو تلاش دارد تا در مناطق جنوب شرقی افغانستان با راه اندازی همچو حملات شبکه حقانی را نیز ضعیف بسازد. گفته می شود شبکه حقانی در حمله بالای سفارت آمریکا در کابل و حملات دیگر پیچیده و خطرناک دست داشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد شبکه حقانی در پاکستان مرکزیت دارد، اما در ولایت های پکتیا، پکتیکا و خوست که با وزیرستان همسرحدند عملیات می کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون هم هفته گذشته از پاکستان خواست تا بر ضد این شبکه عملیات کند. حکومت های ایالات متحده آمریکا و افغانستان در گذشته نیز بارها همچو درخواست را از پاکستان کرده اند. اکنون سخنگوی نیروهای ناتو میگوید هدف شبکه حقانی آن است تا در مناطق جنوب شرقی افغانستان نفوذش را بیشتر سازد و از این طریق زمینه را برای راه اندازی حملات بالای کابل مساعدتر سازد. جنرال کریستین جیکوبسن گفت گروه حقانی یک شبکه جنایتکار در جمع شبکه های تروریستی است و نیاز است تا بر ضد این شبکه در هر دو سوی مرز عملیات شود. از سوی دیگر یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در کابل دگرمن جیمی کامینگز میگوید در عملیات یاد شده بالای مناطق جنوب شرقی افغانستان حدود 25,000 سرباز و پلیس افغان همراه با 11,000 سرباز نیروهای ائتلاف سهم داشتند. وی گفت این عملیات در 12 ماه اکتبر آغاز شده بود و در 20 همین ماه پایان یافت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان یک بار دیگر به حکومت افغانستان هشدار دادند که در بخش عملی ساختن قرارداد تجارت و ترانزیت با پاکستان موقف جدی را اختیار کند. توافقنامه تجارت و ترانزیت میان هر دو کشور پارسال امضا شده بود. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید مشکلات در بخش تطبیق این توافقنامه با اوضاع سیاسی ارتباط نزدیک دارد و آنها از راه‌های مختلف کوشش کردند تا این توافقنامه عملی شود. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
شمار از سرمایه‌داران افغان و مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان حکومت این کشور را متهم می‌کنند که در جهت تطبیق توافقنامه تجارت و ترانزیت با پاکستان موضعی جدی را اختیار نکرده است. این افراد در نشست در کابل گفتند تا زمانی که حکومت افغانستان با جدیت در این بخش عمل نکند، پاکستان این توافقنامه را عملی نخواهد کرد. محمود کرزی معاون هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گوید حکومت باید در اعتراض به این مسئله واردات پاکستان به افغانستان را منع کند.
حکومت یو جدی موقف نیست در پاکستان سره.
حکومت باید در مقابل پاکستان موقف جدی اختیار کند. مردم افغانستان حیثیت خریدار را دارند. پیسه به دستشان است و به پاکستان می دهند. در دنیا هیچ ملت مثل حکومت و مردم افغانستان مجبور نیست. وقتی پاکستان در مقابل ما اینچنین برخورد می کند، باید از واردات آنها به افغانستان جلوگیری شود. آنها منافع افغانستان را به خطر می اندازند و در مقابلش هیچ واکنشی نشان دادن نمی شود.
جدی اقدام دادی به مقابل کنندش.
سال قبل قرارداد تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان به امضا رسید. به اساس این قرارداد باید به مشکلات تاجران افغان در بندر کراچی و دیگر بنادر رسیدگی شود. موترهای باربری تاجران افغان به پاکستان اجازه ورود پیدا کند و حق انتقال اموال آنان از طریق پاکستان به افغانستان داده شود. اما به گفته تاجران افغان تا هنوز این توافقنامه تطبیق نشده است و این تاجران حکومت افغانستان را به بی‌کفایتی در این بخش متهم می کنند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان نیز توافقنامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان را مشکل جدی خوانده و می گوید مشکلات ترانزیتی نیز تابع شرایط سیاسی در افغانستان و منطقه است. انوار الحق احدی وزیر تجارت و صنایع می گوید تلاش های زیاد را به خاطر حل مشکلات ترانزیتی با پاکستان انجام دادند. اما آقای احدی میگوید مشکلات ترانزیتی با پاکستان از سیما به این طرف کاهش یافته است.
و گزارش آخر ما در این مجله خبری که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان 4 دستگاه غیرقانونی سیم باکس و 100 سیم کارت را که به گونه غیرقانونی به فروش می‌رسید جمع‌آوری کرده است. معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دیروز در کابل به خبرنگاران گفت فروش غیرقانونی سیم کارت‌ها و موجودیت همجو دستگاه‌ها در کشور نه تنها زمینه سوء استفاده از خدمات مخابراتی را فراهم می‌سازد، بلکه مشکلات امنیتی را نیز به بار می‌آورد. هر لیوال از کابل گزارش می دهد.
مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان می گویند با استفاده از این دستگاه های سیم باکس مخابره های بین المللی به طور غیر قانونی اجرا می شد. به گفته این مقام ها دو تبعه کشور بنگلادش نیز به اتهام مراقبت از فعالیت غیر قانونی این سیم باکس ها بازداشت شدند. انجینیر خیر محمد فیضی معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی به روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که به اساس معلومات به دست آمده این دستگاه های سیم باکس ساخت اسرائیل است و از مربوطات حوزه دهم شهر کابل به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
با مجردی که دوج داخل میشن که ملاحظه میکنن که چهار پای دستگاه سیم باکس است برای اجرای مخابره های واردی به ملی که داخل افغانستان میشه به صورت غیر مجاز با استفاده از دستگاه غیر مجاز. اینا مخابره های بین المللی را انجام میدن و به شکل دزدانه که مطابق احکام قانون تیم نظارتی این وسایل و تجهیزات مخابراتی را که بدون مجوز قانونی فعالیت داشت اینا ضبط میکنن و به اداره انتقال میدن.
معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید که تیم نظارت و کنترل آنان بیش از 2000 سیم کارت را که بدون رعایت پروسه ثبت و به طور غیرقانونی به فروش می رسید جمع‌آوری نمودند. آقای فیضی در رابطه با خطرات امنیتی استفاده از سیم کارت های غیرقانونی چنین میگوید
بعضی سیم کارت ها را همین گروه های اختطافچی یا فرزن جرایم سازمان یافته و همین قسم کسایی که در بخش مواد مخدره فعالیت های را میکنند ممکن است که اینا را به دست بیارن و استعمال بکنن و بعد از 24 ساعت یا 48 ساعت یا 3 روز 4 روز دوباره پس او را به طرف بندازن.
این بار نخست نیست که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از ضبط سیم کارت ها و دستگاه های سیم باکس خبر می دهد، بلکه در گذشته نیز در ارتباط به این مسئله افراد به شمول ادبای ایرانی گرفتار شدند. اما به گفته مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با وجود تقاضای مکرر اداره تنظیم خدمات مخابراتی این وزارت دوسیه های این متخلفین تاکنون نهایی نشده است.
و از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بله، احمد ظلمی مبارز از پوهنتون خوست نوشته پاکستان مار آستین است و دوست شده نمیتواند. جمعه خان متوکل از بدخشان در پیام خود نوشته پاکستان دشمن سوگند خورده افغانستان است، به هیچ صورت نمیخواهد که دولت و مردم افغانستان یک ثانیه نفس راحت بکشند. امریکا بدون حمله نظامی بالای پاکستان چاره دیگه ندارد. و امیرالله پویا در پیام خود نوشته حرف آقای کرزی مربوط خودش بوده و مردم افغانستان پاکستان را دشمن سرسخت آزادی جان و خاک خود میدانند. هر کشوری که به پاکستان حمله کنه جوانان افغان در کنار آن ایستاده خواهند بود. با تشکر از همراهیتان با من جاوید نعیمی و سایر همکارانم در این مجله خبری، از همکار تکنیک طاهر روشان